در 1 ساعت دیگر رزوان مراد با شماست.
ډیر زیاته مننه ستار فروخ دوستانو د یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې ورچې د افغانستان د سولې علي شوراوي طالبانو پرسته او غیر رسمي خبرو کې د خزو پر وړاندې په خپل دریس کې نرمواله راوسته ده. د غرض دا هم اوري چې افغان سوداګر او سوداګر او پنګول وي چې په هیواد کې د نا امنۍ ول عمل د دوی سر او مال له خطر سره مخامخ ده. د افغانستان او د نړۍ د نورو مهمو تحولاتو په اړه هم ریپورټونه لرو، خو په سر کې محمد قسیم سولعمل د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې پام وکړئ څو سرټکو ته. دفاع وزارت وایي په بدخشان ولایت کې ځینې سیمې له وسلوالو بیرته نیولې دي. په بغلان ولایت کې د ماین په چاودنه کې لږ تر لږه څلور ملکي وګړي وژل شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا او جرمني مشرانو پر روسیې د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. دا هم پوره خبرونه. د دفاع وزارت چارواکي په بدخشان ولایت کې دغه دوه سیمو د برتنیول خبر ورکوي چې پهنا د وسلوالو لخوا د نیول شوي یمګان ولسوالۍ پر ستراتیژیک اهمیت لري. د دفاع وزارت د اپریشن رئیس جنرال افسلامان ازادیر دوت ویل چې د دې سیمو نیول به د یمګان ولسوالۍ په بیرته نیول کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د دې جرم مسؤل لري چې زموږ ځواکونه په راغراغه او د خسک په خوله کې و مخته کړی. زموږ ځواکونه دوه ستراتیژیکي لوړې څوکې ونیولې چې د خستک ټول سیمې تر څار لاندې دي. وسلوالو مخالفینو د شنبې پورې د دې ولسوالۍ برتنیولو او د وسلوالو سرپسیمه کې پوځي عملیات پیل کړي دي. په بغلان ولایت کې تیر ورځ ناوخته د ماینې چاودنې لږ تر لږه څلور ملکي وګړي وژل. د بغلان د بورک ولسوالۍ ولسوال عبدالجبار اسلامي ازادي راډیو ته ویل ماین د ملکیانو پر یو موټر چې د دوی د موټر تر شا روانو وچاودید. نوموړي ویلي په بورک ولایت کې د افغانانو د دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه هم شوې ده. د دولت وسلوالو مخالفینو بلکې د روسي چاودنې ولسمشر اشرف غنی د جنوبی اسیا د سیمیزو همکاري د سازمان یا سارک لغړ غوښتي چې د تاریخي اثارو د ساتنې په برخه کې خپلې تجربې له افغانستان سره شریکې کړي. د جمهوریت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د سارک لغړ پلاوي سره چې دغه سازمان د کلتوري پلازمینې په توګه د بامیان ولایت د معرفي افغانستان ته سفر کړی او په کتنه کې ویل د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د کانونو د استخراج پر محل تاریخي اثر موندل کیږي چې د د پوینا ساتنه او مدیریت خورا زیات احتیاط غواړي. د جنوبی اسیا د سیمه ایزو همکاري د سازمان د فرهنګي پلازمینې په توګه ومول سو. ټاکل شوی چې د افغانستان یو دولتي پلاوی له تاجکستان سره څو تجارتي او ترانزیتي موافقې لاسلیک کړي. د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ د پلاوی تیر ماښام له کابل تاجکستان ته ولاړ. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې افغان پلاوی به د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي همکارۍ پراختیا هڅه وکړي.
حکومت افغانستان قرار او توقع کړي سفردار او جذب
دی ویل د سفر څخه د افغان حکومت تم افغانستان ته د مقابلو مرستو جلب او برښنا ترانزیت سوداګري او همدارس د غاز او تیلو د صدور په برخه کې د موافقو لاسلیک دي. د شغل فیصل پوینا اجرایي رئیس په دوشنبه ته د سفر پر مهال د تروریزم او د مخدره موادو د قاچاق پر ضد مبارزې پر لارو چارو هم د تاجکستان له ارباکو سره خبر وکړي. عبد الله حسن ولسمشر امام علي رحمان په بلنه حقیقت ته سفر کړی.
اوس هم په مکرې نړیوالو خبرونو ته. په ترکیه کې د پارلمان انتخاباتو لومړنی نتایج ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حاکم ګوند ښایي د پارلمان د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي. په داسې حال کې چې نیمایي رایې شمیرل شوي دي، د اردوغان عدالت او پرمختګ ګوند یا اے کی پی په سلو کې د 30.8 رایو په ګټلو سره له ټولو ګوندونو مخکې دی، چې له دې سره به د پارلمان د 1500 څوکیو له ډلې 258 څوکیو ګټي. په داسې حال کې چې په یوازې ځان د حکومت د جوړولو لپاره 200 او یا څوکۍ او ته اړتیا لري. د عدالت او پرمختګ ګوند چې له 2002 کال راهیسې په یوازې ځان حکومت جوړ کړی دی، دا د ځان لپاره یو ماتې ګڼي، ځکه هیله منو چې د جون د اومې په انتخاباتو کې به د ولسمشر د صلاحیتونو د زیاتولو په مقصد په اساسي قانون کې د بدلون لپاره د خلکو پراخ ملاتړ تر لاسه کړي. د ترکیه سی این این په تلویزیون د انتخاباتو د کمیسون په حواله خبر ورکوي چې د پرونو انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د کوردانو لوی ګوند ایچ ډی پی په سلو کې 13 رایې ترلاسه کړي چې په دې نتیجه کې وای د پارلمان نږدې 80 څوکۍ ترلاسه کړي. د امریکا او جرمنی مشرانو پرون پر روسیې د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما او انګلا مرکل موافقه کړې ده چې د منسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته به پر مسکو لګول شوي بندیزونه په خپل حال پاتې وي. میرمن مرکل د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی و د ټولنې سره مشریزې ته په وینا کې ویل چې روسیه په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله د اوس لپاره باید له جی و ډلې څخه چې دې د ارزښتونو ټولنه وبلله وترې وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځني سره مشریزه کې د اوکراین په اړه ګډ بیان خپور کړي او میرمن مرکل به ویلي چې دا تمه لري چې د جی و مشران به په دې برخه کې د ګډ دریس بیان ولري. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کمرون بیا د جی و په سر مشریزه کې د ګډون پر مهال خبري اعلانو ته ویل د اروپایي ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې په روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې جرمني، برتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا، امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی 8 په نوم یادېده وایستل شوه. دا اوکراین د ساحلي ګارد یو کوچنی کشتۍ د ختیځ ماریوپول سواحلو ته نږدې پر یو مین برابر شوی او چاودنه پکې شوې ده چې له امله یو سرحدي ګارد وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د اوکراین د دولتي سرحدي ګارد اداره وایي چې له چاودنې وروسته د کشتۍ د کپتان پته نه لګیږي. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د ساحلي ګارد شپږ افسران له ټپې کېدو سره سم روغتون ته ولېږدول شول چې وروسته به یو تن د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. په دې اړه نور جزئیات نه دي خپاره شوي. ماریوپول د اوکراین د کړکېچن زپلی ختیځ هغه ښار دی چې د روسپلو بلتون پالو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړو ډګر و. او د رومانیا صدر اعظم وایي د څارنوالۍ د هغو تورونو پر وړاندې به له ځان دفاع وکړي چې دی یې د تور پیسو په سپینولو د اسنادو په جال او له مالیې د تیښتې په قضیو کې دخیل بللی دی. ویکتور پونتا پرون وویل دا تورونه سیاسي عوامل لري او دی به د هغو څارنوالانو پر ضد دعوه پورته کړي چې له ده څخه یې اظهارات نه دي اخیستي او تورونه یې پرې لګولي دي. د رومانیا د فساد ضد څارنوالانو تیرونۍ ویل پونتا په 2001 او 2008 کلونو کې د یو مقام له حقوقي شرکت سره د کار قرارداد کړی او د داسې مصارفو غوښتنه کړې وه چې له حقوقي کار سره هیڅ ارتباط نه درلود. د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس 13 اونۍ له پونتا وغوښتل چې استعفا وکړي او خبرداری ورکړ چې ښایي دا هیواد سیاسي بحران کې ښکیل شي. تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د وروستي نرم دریځ هرکلی وکړ.
در قطر طالبان یک موضوع ملائم‌تر نشان دادن در برابر حقوق زنان، یعنی گفتن
افغان سوداګر او پنګوال وی په هیواد کې د ناامنۍ له امله د دوی ځان او مال له جدي ګواښونو سره مخ شوی دی. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې پرون په کوټه کې یو ځل بیا د هدفي پیښو په لړ کې 15,000 توک مشیغان د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د نورو رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې اړه تفصیلي رپورټ اوري چې ولې د افغانستان په ځینو پوهنتونونو کې محصلان د درس او تعلیم پر ځای سیاسي فعالیتونو ته زیاته توجه لري.
کله کله افراطي حرکتونه د افراطي ګوندونو لخوا چې تر ډېره حده د هېواد ضد عناصرو لخوا د تصفیه کېږي نو داسې حرکتونه هم لیدل کېږي.
د ورکوشو وزانو د لټون 19 پروګرام هم د خبرونې په دوهمه برخه کې دی. دا ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1200 شپږ نوي د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې اوریدلای شي. پا په داسې حال کې چې له وسلوالو طالبانو سره د غیر رسمي خبرو لړۍ روانه ده، د سولې علي شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د وروستي نرم دریځ هرکلی کوي. د سولې علي شورا په دوبۍ او اوسلو کې له یو شمېر سیاستوالو او فعالانو سره د طالبانو د وروستیو خبرو د ستاینې تر څنګ وایي چې دا غونډې د اعتماد جوړونې په برخه کې مثبت رول لوبولی شي. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
د سولې عالی شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریځ د بدلون ستاینه کوي. د طالبانو استازو تیره اونۍ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنو له یو شمېر ښځینه فعالانو سره او پرون او ورمه ورځې په دوبۍ کې له ځینو نورو افغان سیاستوالو سره وکتل. د اوسلو په غونډه کې د ولسي جرګې غړو شکریه بارکزی او فوزیه کوفي، د سولې د عالي شورا غړو هوا علام نورستانی او صدیقې بلخي او څو نورو میرمنو ګډون کړی و. د سولې د عالی شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د اوسلو غونډې ته اشاره وکړه او ویل طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې خپل نوی دریځ د قطر له غونډې وروسته بدل کړ.
در قطر طالبا یک موضوع ملایم‌تر نشان دادن در برابر حقوق زنان، یعنی گفتن زنها حق تعلیم هم دارن، دخترها یعنی زنها حق کار دارن، که
این مزدیکی با موازه شورای عالی صلح هست. در قطر در غنده یوی گدونواله در ولسی جرگه پخوانه غری ملاله شینواره چه وقت مخ که لعزاده رادیو سره په خبرو که در طالب مشرانو لقوله در خدزو در حقونو په برخه که در طالبانو در دریز در بدلون خبر ورکر. در طالبانو استازو پرون اول مورز په دوبای که لیو شمیر افغان سیاستوالو سره هم وکتل. خغلی قاسمیار وویل د دوبای په غونډه کې د کوټه د شورا دوه غړو له افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې.
یک از اعضای پارلمان شخصیت ها دعوت شده بودند که به دوبای رفتن، دو روز با هم شیشتن و جانب طالبا هم گفتند که از اونا اشتراف داشتند به این، شاید یکی دو عضو از شورای کویته به این اشتراف کرده بودند که از اون شخصیت های دل شناخته شده نبود.
خغلی قاسمیار دا خبرې د اعتماد جوړونې لپاره مهمې وبللې. د دې غونډې د ګډونوالو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته، خو د رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر اشرف غنی تره قیم کوچی چې د قطر په غونډه کې هم له مهمو مرکچیانو څخه وو او افغان سیاستوالو سید اسحاق ګیلانی، میرویس یاسینی، قطب الدین هلال او نورو د طالبانو له استازو سره په دوبۍ کې خبرې کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او حکومت یې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره خورا زیاتې هڅې وکړې، خو نتیجه یې ورنکړه. د ولسمشر غنی په مشرۍ د نوي حکومت د سولې د هڅو نتیجه هم تر اوسه نه ده څرګنده، خو د وروستیو خبرو اترو له جریانه د پخوا په پرتله زیات جزئیات راوځي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغان سوداګر او پانګوال وایي چې په هیواد کې ناامنۍ د دې سبب شوې دي چې پانګې له هیواده بهر انتقال کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلان هم له همدې خبرې سره موافق دي او وایي چې افغان سوداګر مسؤلیت نه لري او په اکثرو مواردو کې تښتول کیږي او یا ترې باج اخیستل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د خصوصي سکتور د امنیت لپاره په خپل ټول وس او توان سره کار کوي. حمیده هارون عثمان په رپورټ لري.
په افغانستان کې د نورو مرموزو وژنو تر څنګ په دې وروستیو کې د سوداګرو او پانګوالو وژنې او اختطاف هم زیات شوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم وایي چې دغې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي او له هېواده د پانګو د ویستلو سبب شوې ده. د دغې خونې د عمومي اړیکو رئیس هاشم رسولي د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سوداګرو او یا د هغوی د کورنیو د غړو د تښتونو ډېرې پیښې په کابل او هرات کې کیږي.
تر ډیره دا پیښې د افغانستان لویو ښارونو کې کیږي او ډیر په هرات او کابل کې د اختطاف او انسان تښتونو موارد شوي. متاسفانه د افغانستان په شمال کې د ناامنیو زیاتېدل او په کابل کې دا د دې سبب شوي چې ډیر پانګوال دې ته اړ کړي چې خپلې پانګې له هېواده بهر وباسي.
ښاغلي رسولي د کابل په شهر نو سیمه کې د یوه رستوران د خاوند د وژل کېدو مسله یاده کړه او ویې ویل چې دا د سوداګرو او پانګوالو د ترور تازه پیښه ده. هاشم رسولی ویل چې د سوداګرو د تختونو دقیق ارقام په واک کې نه لري، خو یوازې په تیرو دولسو کلونو کې له خصوصي سکتور څخه د باج اخیستنې او د هغوی د تختونو 2000 پیښې ترسره شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر د خپل کار په لومړیو ورځو کې ویلي وه چې هغه ته د منلو نه ده چې خصوصي سکتور دې د خپل ځان د ساتلو لپاره ساتونکي استخدام کړي، بلکې د هغوی امنیت ساتل د ملي پولیسو وظیفه ده. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار د یک شنبه د ورځې په غونډه کې وویل چې د سوداګرو او پانګوالو تښتونې او قتلونه د هیواد پر اقتصاد او پانګونې سخت ګزار دی او حکومت باید دې مسلې ته پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د یوې پانګوالې کورنۍ زوی چې ورور یې شاوخوا 2 میاشتې مخکې ناپیژندل شوي وسلوالو کسانو په ننګرهار کې تښتولی و، ازادۍ راډیو ته وویل چې تښتونکو له هغوی څخه 400,000 امریکایي ډالر غوښتي وه. هغه وایي حکومت لکه څنګه چې ښایي د هغه د ورور په خوشي کولو کې ورسره مرسته کړې نه ده، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې هغوی د خصوصي سکتور د امنیت ساتلو لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي
د افغانستان د ملي پولیسو ډیر تمرکز د خصوصي سکتور او سوداګرو د امنیت پر تامین دی. موږ له خپلو ډیرو امکاناتو کار اخلو ترڅو د دغو سوداګرو امنیت خوندي سي، او په ځینو مواردو کې چې زموږ سوداګر تښتونکو تښتولي، هغوی مو بیرته راخوشي کړي او د انسان تښتونکو ډیر بانډونه مو په کابل یا نورو ولایتونو کې له منځه وړي.
په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیس به له خپلو ټولو امکاناتو څخه د پانګوالو د ساتلو لپاره استفاده وکړي، خو سوداګر او پانګوال انتقاد کوي چې دا خبرې تل شوي خو سمه نتیجه نه ده ورکړې. افغان سوداګر له حکومت څخه غواړي چې د هیواد د اقتصادي ثبات، د پانګې د ساتلو او د هغوی د امن د خوندي کولو لپاره باید لازمه پاملرنه وکړي.
دا حمیده هارون عثمان په ریپورت کې مووریدل چې افغان سوداګر او پانګوال وایي چې په هیواد کې نه امنیو د دوی ژوند او د دوی مال او کاروبار ته جدي ګواښونه پیخ کړي دي. په عین حال کې افغان امنیتي ارګانونه وایي چې دوی د خصوصي سکتور په خاص توګه د پانګوالو د امنیت د ساتلو لپاره په پوره وس او توان سره فعالیت کوي. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول واوري. ملالۍ بشیر د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دروي.
له کاناډا خبریدونکو تورنټو ستار ورځپاڼې د افغان چټک عدالت تور اړخ تر سرلیک لاندې د فرخوندې د قتل د قضیې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. تورنټو ستار لیکي کله چې مدافع وکیل سیف الرحمن زاهد محکمې ته راغلی، حتی په دې نو خبر چې پر موکل یې څه تورونه لګېدلي چې دی باید دفاع وکړي. مقاله لیکي کله چې د تورن کس دوسیه ترلاسه کړه، قاضي اعلان وکړ چې محاکمه پیلېدونکې ده. زاهد تورنټو ستار ورځپاڼې ته ویلي چې د هیڅ ډول معلومات نه درلودل، او وروسته خبر شو چې هغه افسر چې د یې مدافع وکیل وو د وژلو په یوه قضیه کې په لاس لرلو تورن دی. د مقالې په وینا درې ورځې وروسته محاکمه پای ته ورسېده. زاهد یوازې د 5 دقیقو لپاره د تورن کس په دفاع کې خبرې وکړې. دا پولیس افسر په مارچ میاشت کې د قهرجنو خلکو څخه د 8 کلنې فرخوندې په خلاصولو کې د پاتې راتلو په تور محاکمه شوی وو. تورنټو ستار ورځپاڼې لیکي په دغه قضیه کې ټول 49 کسان تورن او محاکمه سوی دي. دا قضیه په چټکۍ سره وسیړل شوه ځکه چې دې پیښې د افغانستان پر سطح د خلکو قهر او غوسه راپارولې وه. د بشري حقونو مدافع ډلو دغې قضیه ته په چټکۍ سره پر رسیدګۍ انتقاد کړی او دغه یې د افغانستان د قضایي سیستم کمزورتیا بللې ده. هندي اکنامیک ټایمز ورځپاڼه د حاجي ګک د اوسپنې د کان د استخراج په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه په یوه مطلب کې لیکلي، ګمان کېږي چې په افغانستان کې به د هند د دولتي کمپنۍ په مشرۍ د کنسرسیوم د $1,000,000,000 پروژه د امنیتي عملیاتي او نورو اندیښنو له امله له خنډ سره مخامخ شوی وي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د هند د اوسپنې د چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې دغه پروژه کنګل شوې، خو د سیل کمپنۍ اجرایي رئیس وایي چې د دغه پروژې د عملي کېدو چارې رسمن مخ ته ځي. د اکونومیک ټایمز په لیکنه د افسکو په نوم د افغان اوسپنې او د فولادو کنسرسیوم دغه پروژه ځکه کنګل شوې چې په وړاندې ډېر ستونزې راپورته شوي دي. لومړی په افغانستان کې د کارکونکو د امنیت مسئله ده، بل دا چې په دې هیواد کې چې روان کړکیچ ډېر زیربنایي تاسیسات ته زیان رسولی، آیا د دغه کان د استخراج عملیات به له اقتصادي پلوه ګټه ولري کنه؟ د ورځپاڼې په لیکنه د دغه پروژې د امنیت لپاره پانګوال دې ته اړتیا لري چې افغان چارواکي د خوندیتوب مسئله یقیني کړي. د حاجي ګک د اوسپنې د کان د استخراج قرارداد 2018 لومړی کال په نومبر میاشت کې دغه کنسرسیوم ته سپارل شوی، او په پام کې وي چې د اوسپنې د ویلي کولو د فابریکې تر څنګ 800 میګاواټه د بریښنا برښنا د تولید فابریکه هم جوړ کړي. د اکونومیک ټایم په وینا د حاجی ګک کان د اوسپنې ذخیرې تر 1.28 تریلیون ټنه پورې اټکل شوی دی.
د افغان حکومت اجرایی رئیس او د کابینې ځینې وزیران تاجکستان ته لاړل. د اجرایی ریاست مرستیال وین وایي په دې سفر کې په بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې اقتصادي او تجارتي چارو خبرې کیږي او هم به د پولو د دواړو غاړو ته د تروریستانو د ګواښ او مخدره موادو د قاچاقچیانو په مبارزه هم خبرې ترسره شي. له جاوید فیصل سره سیفی الله ستانکزي مرکه کړې چې پام ورته راړو.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت اجرایی رئیس رکشه عبدالله د افغان کابینې وزیرانو سلور وزیران او درې موینانو سره نن تاجکستان ته روان شو. دغه د ورځنی سفر د تاجکستان د جمهور رئیس په بلنه کېږي چې اجرایه رئیس به هلته په تاجکستان کې له تاجک جمهور رئیس او لومړي وزیر سره بحث لري. په دغه سفر کې له اجرایه رئیس سره د بهرنیو چارو وزیر، د اوبو او برېښنا، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي او اقتصاد وزیران او همدارا د سوداګرۍ او صنایعو ټولګټو او قانونو مرستیال وزیران ګډون لري چې محل ته به تاجک مقامات سره په زیربنا امنیت، تروریزم سره د مبارزې او د بهرنیو اړیکو په برخه کې پر ګډو تفاهم نامو او تفاهم لیکونو باندې کار کوي.
ښاغلی فیصل، آیا دا د حکومت د هغو هڅو له ډلو ده چې ګاونډي هیوادونه نور هم غواړي ځان ته راجلب کړي که څنګه؟ ځکه چې په دې سفر کې تر ډیره پورې اقتصادي سکتور وزیران له ښاغلي عبدالله سره مل دي.
افغانستان کې د نوي حکومت د کار له پیل څخه د حکومت دواړو رهبران او په عمومي توګه ټول حکومت پر دې هڅه کې وو او کار یې کاوه چې د افغانستان بهرنی سیاست او بهرنۍ اړیکې چې له بده مرغه په تېرو کلونو کې فناڅه جرمني سوي هغه له سره ورغوي. د افغانستان حکومت پر دې هم کار کوي چې هیواد د جنوبي او منځني اسیا ترمنځ په تجارتي لحاظ د یو فلاح حیثیت خپل کړي. له همدې خاطر ده چې په دغه سفر کې هم له اجرایه رئیس سره د اقتصادي برخې او د تجارت برخې وزیران ګډون لري په دې سفر کې، ځکه چې افغانستان به له هغه هیواد سره پر ترانزیټي او سوداګریزو برخو باندې ډیر کار کوي او هیله لرو چې افغانستان د پتن د منځنۍ اسیا هیوادونو او د سویلي اسیا هیوادونو ترمنځ په تجارتي لحاظ د یو پل حیثیت خپل کړي. بالاخره مو هدف د اوږد مهال لپاره د سویلي اسیا د هیوادونو لپاره مداري چې موږ دغه هیوادونه د منځنۍ اسیا له لارې بالاخره له اروپا سره ونښلو تر څو افغانستان خپل اقتصادي ګټې وکړي او هغه هیوادونه خپل اقتصادي ګټې ولټوي.
ښاغلی فیصل، د وروستۍ پښتنې په توګه لکه څنګه چې د آمو سیند هغې غاړې ته هم ځینې پوځي تمرینونه کېږي او دلته په افغانستان کې هم په بدخشان او کندوز کې جګړې روانې دي او په هغې کې د منځنۍ آسیا مخالفین راغلي دي، دلته فعالیت کوي د افغان ځواکونو پر ضد باندې، عملاً اوس یمګان ولسوالۍ هم د طالبانو په لاس کې ده چې په هغې ډله کې ډېر د منځنۍ آسیا اتباع شامل دي. آیا دغه مسایل هم په دغه سفر کې د تاجکستان له چارواکو سره مطرح کېږي که څنګه؟ چې په څنګه ډول باندې به له دغه ګډ ګواښ سره دوی مبارزه وکړي، آیا دا خبرې هم مطرح کیږي که څنګه؟
یو مسله چې د دواړو هیوادونو رهبران به پرې خبرې کوي هغه د سیمه ایز او نړیوال تروریزم خطرونه دي چې دغو دوو هیوادونو ته متوجه دي. دواړه هیوادونه ژمن دي چې د سیمه ایز او نړیوالو تروریستي ډلو پر ضد په کلکه مبارزه وکړي. طبیعي ده چې په افغانستان کې تروریستان او په هغه اړه کې چې کوم خطرونه اوس را پیدا شوي دي، نو یو له هغو مسایلو دي چې دواړه رهبران پرې خبرې کوي او مهیله کېږي چې د سرحدي پولیسو په برخه کې هم دواړه هیوادونه پرې ولاړ نوو موضوعاتو باندې بحث وکړي او وتوانېږي چې نه تنها د وسلوالو مخالفینو تروریستانو پر ضد مبارزه کلکه او قوي شي، بلکې د نړیوالو قاچاقبرانو پر ضد باندې هم د مبارزې په برخه کې نوي ګامونه پورته کړي. دواړه هیوادونه په دې برخه کې اغېزمنې همکاري وکړای شي.
تاجکستان ته د افغان حکومت د اجرایی رئیس د سفر په اړه مو د اجرایی ریاست د مرستیال وان جاوید فیصل څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې په حالاتو کې اوري چې پرون په کوټه ښار کې بیا د هدفي پیښو په لړ کې 15,000 توک مشیاګان وژل شوي دي. د دې پیښې په ضد نن په کوټه ښار کې کار بندیز اعلان شوی دی. وړ مورس هم په همدې ښار کې څلور پولیس د وسلوالو په ډزو کې وژل شول چې په تړاو یې پولیس شاوخوا 10 تنه نیولې دي. نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل په رپورټ کې اورو.
د مستونګ په خنړۍ پیښه کې د 22 وژل شویو کسانو غم د کوټه ښار ماتمي فضا لا نو بدله کړې چې د یکشنبه په مازیګر موټر سایکل سپورو وسلوالو یو ځل بیا د دې ښار شیا مذهب هزارګان د غم پر ټغر کښېنول. پولیس وایي تیر مازیګر د کوټه ښار باچا خان چوک ته نږدې وسلوالو پر دوو دوکانونو ناببره ډزې وکړې. 15 تنه یې پکې په وینو ولړل او د پیښې له ځایه وتښتېدل. پولیس وایي له دغو 15 تنو دوو ځای پر ځای ساه ورکړه. دوه روغتون ته پر لارو چې ژوند یې له لاسه ورکړ او 15 تن هم د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سترګې پټې کړې. د کوټه ښار د سیټي تانې یو پولیس چې نه غوښتل نوم یې څرګند سي ازادي راډیو ته وویل پر سرکولر سړک د چای پاڼو یو دکان دی. دغه کسان په هغه دکان کې ناستو نامعلومه وسلوال راغلي او پر دوی ډزې کړې دي. دوی سخت ټپیان شوي وو. دوه تنه همالته مړه سول او درې نور چې نظامي روغتون ته یوړل سول هلته یې ساه ورکړه. تر دې پیښې سمدستي وروسته د هزاره قوم سلګونه ځوانان سړکونو ته راووت تل په خلکو یې په زور دوکانونه وتړل او د ښار امنیت ګډوډ سو. دوی پر باچا خان چوک د احتجاج په توګه ټایرونه وسوځول او د وژل شویو کسانو له مړیو سره د شپې تر ناوخته د هغوی د وژنې په ضد احتساب وکړ. یو هزار ځوان سید محمد بشیر وایي وسلوال په ښکاره ترهګري کوي. ملیشا او پولیس عسکر هم هر ځای ولاړ وي. دوی پر خلکو ډزې وکړې په اسانۍ سره وتښتې. ولې تر ننه یو ترهګر وننیول سو؟ دا څنګه کېدای سي؟ دا خو د حکومت او د ملیشا ځواکونو کمزوری ده چې ولې تر ننه دوی یو ترهګر هم وننیو. پولیسو تر دې حملې وروسته د کوټې په خروټ آباد سیمه کې د استخباراتي معلوماتو په اساس په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات وکړل چې وایي دوه تنه وسلوال یې ونیول او له هغوی څخه په پوښتنو ګرویژنو کې معلومه سوه چې هغوی د دغو 15,000 په وژنه کې لاس درلود. هزاره ډیموکراټیک ګوند او د شیعه علماو اتحادیې نن په کوټه کې د احتجاج په توګه کار بندیز اعلان کړی چې ځینو سیاسي ګوندونو یې هم ملاتړ کړی دی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیونه اورئ. د امریکا او جرمنی مشرانو پر روسیې د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. بارک اوباما او انګلا مرکل ویلي دي چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه به د منسک د موافقې د عملي کېدو او د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د مسکو د درناوي تر وخته پورې پر ځای پاتې شي. اوباما او مرکل دا موافقه د جرمنی په باوریا ایالت کې د وسترو صنعتي هیوادونو یا G7 له سرمشري مخکې په پرونۍ کتنه کې وکړه. په دې اړه احمد تکل د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ وړاندې کوي.
سپینه مانی وایي د متحدو ایالاتو ولسمشر او د جرمني صدر اعظم موافقه کړې چې د مینسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پورې پر مسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. انګلا مرکل له باراک اوباما سره تر کتنې وروسته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې روسیا په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله سمدستي باید له G7 ډلې څخه چې د ارزښتونو ټولنه وبلله وتلی وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین په اړه یو ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن مرکل وویل دا تمه لري چې د G7 مشران به په دې برخه کې ګډ دریز ولري. د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون د G7 په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل د اروپایي ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي وویل د مینسک دوهمه موافقه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې، نو ځکه اوس سوال دا دی چې آیا پر روسیې نور بندیزونه ولګول شي کنه. زما مقصد دا دی چې نن د روسیې پر ضد د بندیزونو د پالیسۍ په برخه کې یو والی تایید کړو. اجازه راکړئ په ډاګه ووایم چې روان وضعیت ته په پام سره که څوک غواړي د بندیزونو د څرنګوالي په اړه یو بحث پیل کړي، نو بحث یوازې دا کېدای شي چې آیا دا بندیزونه پراخ کړو که نه. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله جی اوه کې جرمني، برتانیا، فرانسا، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړي توب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وایستل شوه. د اروپایي ټولنې مشر وویل په دې ډله کې د روسیې بیا غړي کېدل د مسکو په بهرني سیاست کې له بدلون سره تړلی سوال دی. امریکا او اروپایي متحدانو وروسته لدی چې روسیې تیر کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپل قلمرو پورې وتړله، په څو پړاوونو کې پر روسیې اقتصادي بندیزونه ولګول. په 13 فبروري میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د اوربان په اړه په مینسک کې دوهمه موافقه لاسلیک شوه. که څه هم د دې موافقې له لاسلیکېدو سره د اوکراین په ختیځ کې جګړې تر ډیره کمې شوې، خو له اوربان څخه په منظم ډول سرغړونې هم شوې. په دې وروستیو کې د اوکراین په ختیځ کې د تشدد د نوې څپې په اړه راپورونه ورکړل شوي. دواړه خواوې یو بل له اوربان څخه په سرغړونه تورنوي. اروپایي څارونکي روس پلوي بلتون پال د تشدد په پیل ګرم بولي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. اتنی موجی شوی دی او اوس هم له قسیم سولمل څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د دفاع وزارت چارواکي په بدخشان ولایت کې د غدو غرنۍ سیمو د بیرته نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا د وسلوالو له خوا د نیول سوي یمګان ولسوالۍ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. په بغلان ولایت کې تیر ورځ ناوخته د ماینوي چاودنې لشتر لږه څلور ملکی وګړي وژل. ولسمشر اشرف غنی د جنوبی اسیا د سیمه ایزو همکاري د سازمان یا سارک لغړ غوښتې دي چې د تاریخي اثارو د ساتنې په برخه کې خپلې تجربې له افغانستان سره شریک کړي. ټاکل سوی چې د افغانستان یو دولتي پلاوی له تاجکستان سره څو تجارتي او ترانزیتي موافقې لاسلیک کړي. د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د پلاوی تیر ماښام له کابل تاجکستان ته ولاړ. په ترکیه کې د پارلماني انتخاباتو لمړني نتایج شي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حاکم ګوند شای د پارلمان د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راسي. د امریکا او جرمني مشرانو پر روسیې د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. د اوکراین د ساحلي ګارډ یو کوچنی کښتۍ د ختیځ ښار ماریوپول سواحلو ته نږدې پر یوه ماین برابره سوې او چاودنه پکښې سوې چې په نتیجه کې د یو سرحدي ګارډ وژل سوی او 15 نور ټپیان دي. او د رومانیا صدر اعظم وایي د څارنوالۍ د هغو تورونو په وړاندې به د ځان دفاع وکړي چې د یې د تورو پیسو په سپینولو، د اسنادو په جال او له مالیې د تیښتې په قضیو کې دخیل بللی دی.
د خپرونې په دوام کې د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام هم اورئ. په کابل او ننګرهار پوهنتونونو کې دننه سیاسي فعالیتونو محصلان سخت اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې د دې فعالیتونو مخه ونیسي. دوی وایي په پوهنتونونو کې بیلابیل سیاسي او مخالف ګوندونه فعال دي چې په یو نوم او بل نوم منظمې غونډې لري او محصلان جذبوي. د لوړ زده کړو وزارت بیا وایي چې د موضوع حساسیت یې درک کړی دی او د مخنیوي لپاره یې له امنیتي چارواکو سره هلې ځلې پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په دې تفصیلي رپورټ کې اورو.
پوهنتونونه او د لوړ زده کړو دولتي او خصوصي موسسې اکاډمیکي او علمي ادارې بلل کیږي، خو په دې وروستیو کې په پوهنتونونو کې د سیاسي فعالیتونو راپورونه ورکول کیږي او دې مسلې محصلین اندېښمن کړي دي. تر ډیره دغه فعالیتونه د کابل او ننګرهار په پوهنتونونو کې لیدل کیږي چې یو شمیر سیاسي او مخالف ګوندونه په بیلابیلو طریقو سره محصلین خپلو لیکو ته جذبوي. د کابل پوهنتون محصلین وایي د پوهنتون دننه سیاسي ګوندونه په یو او بل نوم منظمې غونډې جوړوي چې وروسته ګډونوالو ته پکې د جذب لپاره په ماهرانه ډول د خپل ګوند اهداف بیانوي. د دې پوهنتون دوه محصلینو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خالد وردګ یم، د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځی د لومړي کال محصل یم. کابل پوهنتون کې د تیرو کالونو نه چې موږ ګورو سیاسي فعالیتونه روان دي او د دې نه مخکې اجرا شوي دي او وروسته هم اجرا کېږي. خو د دې فکر تر شا باندې حتماً لاسونه شته دي، سیاسي کړۍ شته دي چې غواړي یو مشکل جوړ کړي محصلینو ته.
نام مسعد طاهر است، محصل سال اول پوهنځی اقتصاد. ای به شکل همونطور مخفی ایجا جریان داره. بعضی محصلها رو ما میبینیم که میرن در ایجا خود ثبت نام میکنه، بعضی هم صرفی خودمون بودن.
د افغانستان د اساسي او نورو قوانینو لمخې په پوهنتونونو، علمي او اکاډمیکو ادارو کې سیاسي فعالیتونه په بشپړ ډول منع شوي، څو محصلین په خطوګه خپل درس پر مخ یوسي. که څه هم ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې علمي مرکزونه بل سیاست او د پردیو له لاس وهنې خوندي ساتي، خو د راپورونو له مخې دا محل د وسلوالو طالبانو د اسلامي دولت ډلې اخوان المسلمین او د حزب تحریر په ګډون یو شمېر قانوني او غیر قانوني ګوندونه د افغانستان په اکاډمیکو ادارو کې د پوهنتونونو په لیلیو کې د محصلینو په جذب مصروف دي. څومره دولاندې د ننګرهار پوهنتون یو شمېر محصلینو ویلي وو چې په پوهنتون او په ځانګړې توګه په لیلیه کې په ښکاره ډول د وسلوالو مخالفانو دستوري غړي محصلینو ته د حکومت په ضد تبلیغات کوي. د دې پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي استاد عبداللطیف مل ازادي راډیو ته وویل چې یو میاشت وړاندې په پوهنتون کې د داعش ټاپه او د هغوی تور بیرغ لیدل شوي دي.
ګوندونو فعالیتونه هم کوي، متاسفانه کله کله افراطي حرکتونه د افراطي ګوندونو لپاره پر ډېره حده د باندېنیو د هېواد ضد عناصرو لخوا د تقویه کېږي، نو دغسې حرکتونه هم لیدل کېږي او لیدل شوي. تقریبا میاشت نیمه وړاندې د داعش ټاپې او بیرغ دا شیان لیدل شوي دي، دې کې شک نشته.
که څه هم د لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو کې د سیاسي فعالیت راپور نه تاییدوي، خو وایي کشفی او امنیتی ارګانونو سره په ګډه کار کوي او کدا سې یو مندل نو د مخنیوي لپاره به چټک اقدام وکړي. د دې وزارت وین عظیم نوربخش ازادي راډیو ته وویل د وزارت رهبری په دې برخه کې ډیره حساسه ده او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د پوهنتونونو او اکاډمیکو مرکزونو فضا ګډه وډه کړي.
په دې برخه کې یعنی موږ ته گزارش تر اوسه پورې رسیدلې نه ده، اما دغه موضوعات چې عنوانیږي توان د امنیتي مسؤلین په دې برخه کې خپل اقدامات لري او و مختلف موارد سره موږ امنیتي مسؤلین سره موږ مجلسونه لرو، هم د لوړو زده کړو رهبری هیات او په دې برخه کې هم د پوهنتونونو د مسؤلینو سره چې کله چې داسې فعالیتونه موجود وي طبعا هغه اقدامات چې امنیتی مسؤولین په دې برخه کې نیسي توان اقدامات باید په جدي شکل باندې موجود وي.
ښاغلی نوربخش له محصلینو غواړي چې که په دې برخه کې کوم حرکت هیڅ کړي باید له امنیتي ارګانونو سره په خپل وخت او لازمه مرسته وکړي. دا محل په ټول هیواد کې شپږ درس دولتي او یو سلو لس خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې فعالیت لري چې څه باندې 300,000 محصلین په بیلابیلو څانګو کې پکې په زده کړو بوخت دي چې څه باندې 55,000 لیلیه دي. د چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان په علمي او اکاډمیکو ادارو کې د سیاسي فعالیتونو او د محصلینو جذب د افغانستان د ګاونډیو د سیمې د هیوادونو او د لویو استخباراتي کړیو کار بولي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ګلرحمن قاضي هم تاییدوي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې سیاسي فعالیتونه موجود دي او وایي چې روان وضعیت د هیواد په زیان دی.
ښه حرکتونه نه دي روان، دولت هم په دې رابطه باندې چندان مینم بې تفاوته پاتې دی، خو دا خو تا ټول ویني سترګو لیدلو حال دی، استاد مینی، محصل مینی، دولت مینی، ټول ویني چې دا لاسونه په دې وطن کې کار کوي او سیاسي فعالیتونه روان دي، دې کې شک نشته. دا ښه حالت نه دی، نه د دولت دپاره ښه حالت دی، نه د ملت دپاره، او د دې جبران به د ټولو دپاره ډېر سنګین وي.
ښاغلی قاضي حکومت او امنیتي ادارو ته سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې زیاته کړي او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې اکاډمیک چاپیریال ګډوډ کړي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون محصلین وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مرکزي لیلیې باندې د حملې ګواښ کړی او دا مهال زیاتو محصلینو لیلیه پرې ایښې ده. څه موده وړاندې په کابل پوهنتون کې یوې چاودنې یو محصل او یو استاد ټپیان کړي چې محصلین اوس د امنیت له پلوه ډاډمن نه دي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پوهنتونونو امنیت ته یې ځانګړی پلان جوړ کړی او د محصلینو تلاشي یې سخته کړې ده. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه کره شواهد نشته چې ګواکې په پوهنتون کې سیاسي فعالیتونه روان دي.
تر اوسه داسې څه نشته چې دغه ادعا ثابته کړي. د تروریزم په وړاندې مبارزه کوونکي امنیتي ځواکونه جدي دي، که داسې څه هم وي خو په دې برخه کې اسناد نشته. د دې موضوع تاییدول به ستونزمنه خبره وي.
ښاغلی صدیقي زیاته کړه د محصلینو امنیت او د درسي فضا د آرام ساتلو لپاره به خپلې جدي استخباراتي او کشفي هلې ځلې نورې هم زیاتې کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د سیاسي فعالیتونو راپورونه ورکول کېږي، بلکې له دې وړاندې دې ته ورته نور راپورونه هم خپاره شوي وو. ځینې وخت سیاسي مشرانو د خپلو اهدافو د پلي کولو لپاره د پوهنتون له محصلینو څخه په مظاهرو کې استفاده کوله چې مرګ ژوبله هم ورته اوښتېده. د لومړي ځل لپاره په 1422 هجري شمسي کال کې په ښکاره ډول د افغانستان په پوهنتون کې سیاسي فعالیتونه پیل شول چې محصلینو درس ته شا او سیاست ته مخه کړه. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد ګلرحمن قاضي په دې باور دی چې د افغانستان د څه باندې 15 کلنې غمیزې لړۍ له همدې ځایه پیل شوې ده. ښاغلی قاضي افغان حکومت ته سپارښتنه کوي په هره بیه چې کېږي د اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو په رڼا کې د هغو کړیو مخه ونیسي چې غواړي د افغانستان په اکاډمیکو ادارو کې لاسوهنه وکړي او په لوی لاس د هېواد راتلونکی یوې بلې تیارې ته ورټیل وهي.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي وسی، دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې د یو ورک شوي عزیز پاکله یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی. که تاسو هم غواړئ خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته اس ام اس رالېږئ، تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 800 شمېره له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږئ. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو شکایت کړی ده چې ډېر کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ته وایي چې د دوی د ورک شوي عزیز په هکله معلومات لري، خو دا بیا رښتیا نه وي او دوی ځوروي. یو وار بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوو چې پرېږدئ چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي، دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو وار بیا هم له دغو کسانو نه چې زموږ اوریدونکي ځوروي هیله کوو چې لطفا زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدئ چې دوی د خپل کورنۍ غړي، دوستان او ملګري پیدا کړي. ګرانو اوریدونکو، ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو وارې بیا وایم 0000243461. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420221211415. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ، اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور له هلمند رالېږلی دی او د یو ورک شوي عزیز په هکله پکې معلومات دي. دغه تلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
زه د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د لکړي د سیمې څخه تاسو ته زما تر کوم. یو نفر چې د استاد په نامه باندې خپل اخلي، د استاد په نامه باندې مشهور دی، تقریبا د 10 کاله څخه را فردې خوا باندې د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د لکړي سیمه کې دلته اوسېږي. نه دی خپل کور چاته ورشي، نه دی خپل ځای چاته ورشي. تقریبا د سیمو سال د 25 کاله په مابین کې سیمو سال عمر لري او جګ کاتیا دی او پښتو ژبه وایي. تقریبا د پښتو لکه د شبرغان یا مزار شریف یا د فاریاب د پښتنو خلکو ته پښتو ورته ده او خپل نو هیڅ ساتم نه ورشي او دا خلک تقریبا همیشه د څه پښتنه کوي نه خپل پاته شي نه خپل ورور شي نه خپل دوست شي که دغه سړی د څه دوه چې کړي دي په دغه اړه باندې معلومات غواړي زموږ سره دي په دغه شمیره باندې اړیکه ونه شي یا په دغه شمیره باندې یا په 0199 399 0388 شماره باندې زما سره تماس ونه شي زه تقریبا هغه سړی دی ته ورولم دکان کې یو سیلن دکانداري کې دکان ته زه ورولم دا هر چا دوه سړي په دغه باندې اړیکه ونه شي نمبر باندې خدای پامه.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړی لیکونه او ایمیلونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. تاسو زموږ غلا آزادی رادیو خبري په آزادی رادیو کې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو دوستانو کله چې آزادی رادیو ته تلیفون کوي او د آزادی رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، هڅه وکړئ چې دغه تلیفوني پیغامونه په ښه کیفیت موږ ته راولېږئ. دا ځکه چې کله تاسو موږ ته تلیفون کوئ او پوهیږئ چې د تاسو غږ خراب ثبتېږي، نو د دل خاطره یو ور بیا له تاسو هیله کوو چې بیا تلیفون وکړئ او له سره په ښه کیفیت خپل تلیفوني پیغام موږ ته پرېږدئ. موږ هڅه کړې ده چې هغه پیغامونه په کومو کې چې یو څه تخنیکی مشکلی بیا هم خبره کړو، خو هیله کوو چې تاسو خپل تلیفوني پیغامونه په ښه کیفیت آزادی رادیو ته راولېږئ. او د دې په څنګ کې هغه کسان چې آزادی رادیو ته تلیفون کوي خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، خپل ورک شوی عزیز لټوي، دوی د لطفا په خپلو تلیفوني پیغامونو کې د تلیفون شمیره هم ووایي. دا ځکه کله چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړی سي دوی ته تلیفون وکړي. که تاسو د تلیفون شمیره نه لرئ نو تاسو کولی شئ چې په خپل تلیفوني پیغام کې ووایئ چې آزادی رادیو ته دې خبر ورکړي. ډېر به مونږ زنډو راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ یو ځای سره واورو.
بل سلام علیکم، زه د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ نه خبره کوم. ما یو ورور دی ورک دی، په دې اکله کار څوک معلومات لري ما ته یې پته راکړه. ما ورور افسرګل نمیږي د نظر محمد اکا زوی د ګل محمد اکا وراره. زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ خبره کوم. دا مې د ټلیفون شمېره ده 0103 2 4 5 5. بل شمیره ده 0102 1 2 4 4 1. بل السلام علیکم، زه بشا خان ارمانی فیصله میوان سره رحمت بخوم. زما دا کا زوی دی اسلام الله نیز دی زوی شکال عمر لري د اصحاب د اصحاب تکر مخه هر مسلمان کبی دا کړی. زما سره په دغه شمېرې سلام د آزادی رادیو څخه مننه. د اته میاشتې کېږي چې زما ورور دی ورک دی وتلی دی، معلومات یې نشته هېڅ د مړو د ژوند دی. که د دغه معلومات یا چا ته یې یا دغه آزادي والا ته یې پر دغه لمبر دې زنګ ووایي. نوم یې احمد خان دی، د جیارما د کس دی، د جلال جان اکا ورور دی، د لښکرګاه د رئیس سره سبق وایه. 2 پارې قرآن شریف به په یاد کړی دی. د هغه اته میاشتې کېږي چې وتلی دی ورک دی، هېڅ د مړو د ژوندي معلومات یې نشته. که چا ته معلومات وسو یا دغه آزادۍ رادیو والا ته وسو پر دغه لمبر دې زنګ ووایي. 0105 2 4 2.
زه تاولا د هلمند ولایت خبره کوم. زما یو ورور دی شاولي په نامه چې ورک دی، دغه لس کاله کېږي. کار څوک د شاولي په اړه معلومات لري یا د خپله دغه پیغام اوري زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. 0105 2 5 2 5 5. مسلمان ور سره کوي یا څوک په اړه معلومات لري زما سره دې په دغه شماره تماس.
بسید محمد د هلمند ولایت د بولان څخه خبره کوم. زما ورور شاولي نومیږي، د لس کاله کېږي چې ورک دی. هر څوک په اړه معلومات لري په دغه شماره دې زنګ ووایي. دغه زما شماره چې ده
او کیپلو په اړه معلومات نه لري نه که څنګه نه وي خلک چې اله تکلیف نور کوي او ماته معلوم دی بل ماته معلوم دی وته معلوم هم نه صفر و صفر پنځه صفر و نه یو څلور دېرش
الو السلام علیکم زه عبدالباری حمیدی د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ رسمي جامع ته خبره کوم زما یو وخت د عبدالستار په نامه چې بل انډیوال د محمد نعیم په نامه ورسره دی تقریبا دوهویشت کاله کېږي چې د روزګان ولایت د چاچنوی ولسوالۍ د کشي د کلي څخه نظرکه شوی دی که د ده په باره کښې هر څوک معلومات لري زما سره دې په دغه نمبر تماس ونیسي صفر اووه صفر اووه درې سوه دوه پنځوس نه سوه یو څلوېښت
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 15.
زه محمد میرویس یم. زما امامد د محمد غوث په نامه دی. تلوکان د پنجوایي د ولسوالۍ دی. زه یو زینو کبلا دی. دا تقریبا دا دوه کاله کېږي نه درکه شوی دی. هر چاته که معلومات یې په دغه شمېره دې زنګ ووهي 0 3 2 9 8 0 3 2 9 8. سلام علیکم. زما یو اکا دی د قادر خان په نامه سره دی نه درکه شوی دی. یو ځای زمان دی په دغه شمېره دې زما سره تماس ونیسي 0 3 2 9 8. زه شفیع الله احمد هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ته ستاسو سره په تماس کښې یم وروره. زما یو اکا دی د حاجي خان اکا په نامه دی. د اته میاشتې کېږي چې د کوره څخه نه درکه شوی دی. که هر څوک د ده په اړه معلومات لري یا دوی خپله زما غږ اوري نو دغه زما شمېره ده 0 3 2 4 3 2 5 3. هر څوک دې خپل جایزه ترلاسه کړي. وسلام. زما نوم ملا بخماد د کندهار د ولایت نه خبرې کوم. ما یو د اکا زوی دی چې محمد ګل نومېږي. تقریبا اووه اته کاله کېږي نادره کړي. محمد ګل نومېږي. د پنځهویشت کاله دی. استادي تکلیف لري. د هر مسلمان ورور څه کفت یي معلومات یې په دغه شماره کښې زانګوي 0 3 2 1 4.
زه د کندهار د ولایت یم. زما یو بچی دی ورک دی چې نوم یې نورالله دی. د ژړۍ د ولسوالۍ دی. ورک د زارجود په ګرمسیر په ولسوالۍ کښې دی. تللي وو کار ته. پنځه کاله کېږي چې ورک دی. د هغه د شګ وارم بالا تلیفون کړی دی. هر یو د خدای دپاره خطاباس ممه هر یو وایي زما سره را سره دی ایله ملنډې را وي. د خدای دپاره دا ملنډې مه را وي. په دغه شماره باره تلیفون را وکړ
0 5 0 1 4 9 5 5. شماره یو ځل بیا تکرار 0 5 0 1 4 9 5 5.
السلام علیکم. د خدای دپاره مو خطابه سي مه. دغه یو یا د ژوند یا د مرګ ته معلومات یې مشتراکي در مسلمان وروره سره چې ورسره یې. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه محمد اعظم د هلمند د ولایت د بندې کچې کښې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ماما دی د حبیب الله په نامه دی. تقریبا دا درې کاله کېږي چې شکرګاه له ښاره څخه نادرکه شوی دی. هر مسلمان ته د ده په هکله د مرګ یا د ژوند معلومات یي مهرباني دې وکړي په دغه شماره دې زموږ سره اړیکه وکړي 0 8 9 4 3 2 1. ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 8 9 4 3 2 1.
زه باچا خان د میوند ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کښې یم. زما د اکا زوی 15 کاله عمر لري. اقتصادي تکلیف لري. د کور څخه نادرکه شوی دی. یو کال شاخوا کېږي. که هر څوک ده په هکله یو تماس یو دغه لري زما په تلیفون دغه شماره تماس ونیسي 0 1 0 8 2 1 0 2. که هر چا پیدا کړي وي که د هر چا سره وي تماس اوسړی زما سره تماس ونیسي. شیرني ورکول کېږي.
السلام علیکم د ازادي رادیو څخه مننه.
دا غار ما یو ورور دی د عبدالمنان په نامه دی د سنگین ولسوالۍ څخه راغلی دی د سرګاسه نظر کتو دی یو کال عمر یې کیږي چا دغه ایستلی دی ترک ایستلی دی دغه شمېره جران وي صفر اووه صفر دوه څلور درې یو صفر دوه اته.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام وخت هم نمرو. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
سرولم بود غرغرود شور ندی خبر سرولم بود غرغرود شور ندی خبر څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سولم وو د غړ غرو د شور نه دی خبر د سولم وو بچی لاد گدر ورو رکی یادوی زما بچی لاد گدر ورو رکی یادوی دوی پا گدر لگی دلی اورنا دی خبر دا صوف چی جنگ جنگل زور ندی خبر سولم وو د غړ غرو د شور ندی خبر سولم وو کور دوران نو پرمان لیونی زماد کور دوران نو پرمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کور ندی خبر دا څوک چې جنگ جنگل زور ندی خبر سرولم وو د غړ غرو د شور ندی خبر سرولم وو دمره د نفرت په ګنا ما ګرم وا د خلق دمره د نفرت په ګنا ما ګرم وا ویتا ګنا نشتا سابرا ورورن دی خبر جنگ غواڑی د جنگل زور دی خبر سرولم وہ دغل کرو شور دی خبر سرولم وہ